امریکا غږ دی وین نن نه خبری خبرونه مهم سرټکی د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلی په یو وخت د انتخاباتو کولو په اړه ونه مناسبه حکم جاری کړی. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په حکومت او مخالفه ګوند تحریک انصاف باندې ټینګار کړی دی چې د ټاکنو په اړه د خپل میانس کې مشاورات وکړي. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن خپل په کلنۍ ریپورت کې ویلي دی چې تیر کال هم د هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي او تیرو 15 کالو کې کال 2022 کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې شوې. افغانستان سیاسي او مخالفه مشرانو د طالبانو هغه دا ورت کړی د چوي افغانستان کې د داعش مهمه کمانډر او منصوبه ساز وژلې دی. چین وای اوکراین او نورو هیوادونو ته به د امن استازي لیږي چې د اوکراین په جنگ کې د منځګړتوب کردار ولوبوي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي ستاسو قربانه منزه شهید ستاسو په وړاندې راغلی یم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 8 نیټه د مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه عدالت په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې ګڼ شمیر مهمه ریپورتونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شریکو. خو لومړی همزو د پاکستان سیاسي موضوع ولورته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د قومي اسمبلی نه د اعتماد ووټ اخیستلو. د وی او ای د اردو څنګه ریپورټر مخه د اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ویلی دی چې په وزیر اعظم د اسمبلی د یو سلاتیا غړو اعتماد اظهار وکړ. نور تفصیل یې سده راځي چې د ارشد حسین څخه په دغه ریپورټ کې واورو.
د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ حکومت ته نن یعنی د اپریل 20 منیټې پورې مهلت ورکړې وو چې پاکستان تحریک انصاف ګوند سره په یو ورځ د انتخاباتو کولو په حق له مشاورت وکړي. خو تیر ورځ په حکومتي ائتلاف کې شامل ګوندونو غونډې نه پس وزیر اعظم شهباز شریف ویلو چې د مذاکراتو په حق کې دی خو دا د سترې محکمې کار نه دی چې جرګې وکړي. نن د زیارت پر سترې محکمې ته حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال ویلي چې د سینټ چیرمن حکومت او حزب اختلاف ته یو خط د لارې ویلي دی چې دواړه خاوې دي د مذاکراتي عمل لپاره دوی ته سلور نامې ورکړي چې داسې د مذاکراتو عمل پیل شي. په دې باندې د چیف جسټس وینا وا چې عدالت د مذاکراتو لپاره سوق نشي مجبورولې خو کچري سلاره او نزي نو بیا عدالتي فیصله هم موجود ده او قانون هم موجود دی او باید چې حکومت د مذاکراتو په حق له سنجیدګي وخایي.
نو زما په خیال چې سپریم کورټ د نن ورځې خلاره وخوله او دا ورته وی چې را د مسله ده تاسو کې نه سیاسي خلک خپل مسله سیاسي حل کې یو ډیټ راو باسي چې په کوم باندې بمږه الیکشن کو که تاسو فرض وکړئ د دې سهل نه راو باسي او نشه کې تاسو نه مجبورون به بمږه د قانون او د آئینه غسټه کو در اخلاصو.
په یو ورځ د ټاکنو په معاملات د بیلابیلو خواستونو په حق لستر محکمه خپل فیصله محفوظ کړی دا خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایس چیرمن شاه محمود قریشی ویلي چې حکومت د مذاکراتو په حق له سنجیده نه دی او دوی په سمدستي توګه مذاکراتو ته تیار دي خو حکومت د مذاکراتو د عمل نه تختی. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق د میډیا سره په خبرو کې ویلي دي چې مذاکرات د دې مسلې یوازنی حل دی خو د پخوانی وزیر شیخ رشید وینا وا چې حکومت بچره هم په دې معاملې مذاکرات اونکړي.
نبا خیال دے چې سپریم کورٹ ودا اپریشیټ کړي او هغه کې به یو ټایم لاین ورکړي ورته چې په دې مدت کې چې تاسو ټول خبرې ترې وکړي او هغه دا هم خبره واضح کړه کا فرض کوي چې تاسو خپل باندې کې چې جوړه ونه شو نو بیا قانون چې کوم دی هغه خپل لاره خپل روباس.
د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په وینا ماته کړې شوی وي خو اوس دا ګوند د صوبو کې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي. عمران خان په دې رستو کې ویلي چې د پنجاب صوبې اسمبلی د فوج د پخوانی سرلخکر قمر جاوید باجوا په وینا ختمه کړې وه. د موجوده حکومت دریز دی چې ګرد هیواد کې انتخابات دی په یو ورځ وشي او باید چې دا انتخابات د اکتوبر یا د نومبر په میاشت کې وشي. وړاندې د یو قرارداد د لارې پارلمان د سترې محکمې درې کسیزه بنچ په پنجاب صوبه کې د مې په 14 نیټه انتخاباتو په حق له فیصله رد کړې وه.
چیف جسټس صاحب جو هین وو اپنی جانبداری جو
پارلیمان کې نوس ګوندونه په موجوده چیف جسټس اعتماد نه لري ځکه چې په دې قضیه کې ستر قاضي عمران خان په حق کې خبرې کوي او زمون دا دریز دے چھ دے قضیے دا پارا دے فل کورٹ جوڑ کرے شی
اعتماد ہے 22 کروڑ عوام کے نمائندوں کا
یاد دیوی چی پا حکومت کے شامل جمعیت علماء اسلام گن دا انتخابات پا معاملہ پاکستان تحریک انصاف سر دا مذاکرات پا حق کے ندے او دا پاکستان پیپل پارٹی گن مشر بلاول بٹ زرداری وائی چی مذاکرات تا تیار دی خود ٹوپک پزور مذاکرات نشی کے دے ارشد حسین وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
ڈیوی گرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه لرو چې ستا سره په دې خبرونه کې شامل وو. نو بیا هم زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن خپل کلنی ریپورت جاری کړی او په دې کې ویلي دي چې تیر کال هم په دې هواد کې د بشري حقوقو سرغړونی شوې دي او تیر 15 کالو کې کال 2022م کې د ترهګرو ترهګری ټولو زیاتې پیښې ترسره شوې دي او خیبر پختونخوا صوبه د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده. نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه د وقار احمد په ریپورت کې وړاندې کوو.
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د مشرانو په وینا لا قانونا ګرځول شوې تحریک طالبان سره یوې لوزنامې پس د یاد تنظیم غړي بیرته خیبر پختونخوا صوبې ته راوستل شوي چې لوجه په صوبه کې ترهګری سیوا شوې ده.
ہم سوات کے علاقے میں بہت سے لوگوں کو ملے اور اس بات پر بے حد تشویش تھی کہ ان لوگوں کو
مجھ د خیبر پښتونخوا سفر کړی دی. هلته خلکو سره ملاو سوی یو او هلته په سوات کې هم په دې خبره ډیر تشویش وم چې وسلوالو خلکو دوی تخپل ویلي چې ریاست سره د یوې معاهدې تر مخه بیرته راغلی یو او بیا هم د سوات اوسیدونکو خپل په سر د وسلوالو خلکو په ضد احتجاج لار خپل کړی ده. دا څنګه معاهدې دي چې نه ترې ولس خبر دي او نه د پولیسو افسران؟
یاد رپورٹ وئی چکال 2022م کې پزورا د خلکو بے درکه کولو لړۍ روانه وه او تیر کال د اپریل په میاشت کې د کراچۍ په هنتون کې ځانوژن کې بریت پس بلوچستان صوبه کې د خلکو پزورا بے درکه کولو کې هم اضافه شوې ده. د رپورٹ جاری کولو په وخت د تنظیم مشرانو وینا وه چې د خلکو پزورا بے درکه کولو مطلب قانون ماتول دي او قانون هم هغه خلک ماتوي چې د قانون نافذ کولو ذمہ وار وي.
د یو تن په زور به درکه کول یواز دی یو جرم نه دی. دا یو داسې جرم دی چې د خلکو د بنیادی بشري حقوقو هم خلاف دی، د کور د پردې هم خلاف دی او د قانون هم خلاف دی. داسې کول خلکو ته یو پیغام دی چې د هیواد کې د دستور او قانون هیڅ احترام نشته.
پاکستان کې د مذهب د آزادۍ په حق لا دا رپورت وایي چې د پولیسو د وینا ترمخه د مذهب د سپکوي 15 مقدمه تیر کال درج کړي شوې دي او نږدې 100 تنانو باندې د مذهب د سپکوي تور لګول شوې دي او 10 زیات پیښې د پنجاب صوبې نه رپورت شوې دي. رپورت وایي په زور د اقلیتونو مذهب بدلولو لړۍ هم تیر کال روانه وه او احمدي ټولنې سره تعلق لرونکو خلکو د عبادت ځایونه هم په نخښه شوې دي او د دې د قبرونو بے حرمته هم شوې ده.
د اقلیتونو په زور مذهب بدلولو باندې مو هم ډیر اندېښنې دي، حتی چې نه عدالتونه نه عادي خلک په دې مسله پوه دي. باید چې د اقلیتونو دغه غږ باندې دي توجه ورکړی سي چې د دوی جنکۍ په زوره کم عمرې کې واده کیږي.
دی رپورٹ تر مخه تیر کال گرد هواد کې زنانو سره د جنسي زیاتې 3901، د اجتماعي زیاتې 325، د غیرت په نامه د جرمونو 314 او کور دننه په زنانو د تشدد 1000 نه زیات پیښې رپورٹ شوې دي او د غیرت په نامه 1900 نه زیات قتلونه هم شوې دي. رپورٹ زیاتوي چې پاکستان کې د رائے اظهار ازادي مخه نیولو لپاره دهشتګردۍ قانون هم استعمال شوی دی. دا رپورٹ وئی د ماجرینو په حق لا پاکستان اوسه پوره ستګلارا یا پالیسی یا قانون سازی نه دا کړي او دلته مشت افغان ماجرینو ته شناختی دستاویزات او ویزه اغستو کې ستونزې هم شتون لري. دا ایچ آر سی پی په دې تازه رپورٹ مرکزی حکومت تر اوسه غبرګون نه دی خودلې، خو حکومت په عمومي توګه دریز لري چې په پاکستان کې د خلکو آئینی حقوقونه محفوظ دي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او بل مهمه سیمه ایز ریپورت ولوري ته زور چې د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ایس پی آر ویاند ویل دي چې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران سره په پوله د بار لګولو پروسه بشپړ د تار لګولو پروسه بشپړه شوې ده چې نږدې د خو څېړونکو وایي چې ترهګریز فعالیتونه قابو موندلو لپاره مهمه ده چې د هیواد د نن اړوند نور ګامونه هم واخیستل شي. تفصیل یې سده راځي چې په دغه ریپورت کې چې عبدالرزاق راستولې دي په ګډه سره واوو.
سیلونکو وای په پاکستان کې مخپزیاتی دونکو ترهګری یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د باړ لګولو او پوسټو جوړولو سره نشي قابو کېدلی. دی وای د ترهګریز بریدونو د مخنیوي لپاره په تګلارو کې بدلون او د عامولس په ریاستي ادارو اعتماد بحالول مهم دي.
افغانستان کې د خلکو نه تپوس کې وای چې سټریټیجیک ډیټ پالیسی اوس هم د پاکستان کې هم ډېر خلک دا سوچ کوي چې کم کریټیکل خلک دی چې سټریټیجیک ډیټ پالیسی اوس هم ده. نو که تر څو دا پالیسی نه برخوده شي تر هغه پورې کټ ډیر هم داسې اقدامات وکړي شي چې څنګه د فینسینګ دا دی یا نور داسې انچ بای انچ هم تم فوجي ودروا په هر انچ باندې ودروا هم دا بیا د هغه سره نه کیدای د پالیسیانو سره تعلق ساتي.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ایس پی آر ویاند میجر جنرل احمد شریف چودري خبري غونډې په محل ویلي چې د افغانستان سره په پوله 2.5% ازغنتار لګولې شوې او پاک ایران بارډر باندې په دې لړ کې 15% نسی واکار ترسره شوې دي. هغه زیاته کړې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان سره په پوله 15% او د ایران سره په پوله 3.5% قلې جوړې کړې شوې دي. سیلونکو وای د گاونډي هیوادونو سره په پولو د باړ لګولو په نتیجه کې ترهګری تر ډیره حده نشي قابو کېدلې. دی وای د ترهګری فعالیتونو د مخنیوي لپاره بعد کور په داخل توندرا و سوچ ختمول وی.
باړ د دې لپاره نه دی لګېدلې چې موږ ترهګری منی کو. د باړ بنیادی مقصد دا دی چې باز خلکو ته کاروبار ورکولو هغه ورکو. بل دا دونا په سلګونو کیلومتره یا میلونه باړ لګولو بیا داغه باندې ترهګر منی کول دا اس هم انساني توګه باندې ممکنه نه ده. داغه وجه دا ده چې په دې کې داسې زوینه به خامخاوي کسو کې غواړي نو هغه کټکول شي. بلکې دا هم ډیر زیات امکانات لري چې کم خلک په دغه باړ باندې اولاړي اغي یا خو نظریاتی توګه باندې د ترهګرو ملګری وي او د غباړ ورته په خپل مات کې دی ورته سنوي راته راوړي.
د پوز مطبوعاتي ادارې ویلي چې روان کال د هیواد په کچا د ترهګری 340 پیښو کې 293 تنان وجلې شوي او 520 نور جوبل شوي دي. سیلون کې وای په هیواد کې د امن وزي خکولو لپاره مهم دي چې د ریاستي ادارو او عام ولس ترمنځ د اعتماد فقدان ختم کړي شي.
چې کوم غیر اعتمادي ده د ادارو منځ کې او د عوامو منځ کې هغه مونږ دغه دې کتلی شو چې کله هم د ماکو شي نو خلک راوځي او د مرداباد خبرې کوي. د هغې مختلف دلته اوازونه چوتېږي اکر سکی وي ایجنسیانو خلاف هم چوتېږي او خلک چې دی نو ډېر غټ شک کوي چې یاره دا ګنې دا طالبان چې دي نو دا د ریاستي پالیسیانو پیداوار دی یا په ریاستي ادارو کې د خلکو په دې باندې لاس پراته دي. نو که مونږ وګورو په دغې کې اعتماد نه ډیولپ کیږي که ته ډېر زیات هم ارینجمنٹ ډیر غټ ملٹری هم جوړ کی او چې تاسو د ریاست خپل عوام نه ولاړ او نو دا په دې کې اس قسم کنټرول نشي راتل.
د آی ایس پی آر ویاند تیر ورځ دا هم ویلي چې کال 2023 دوران د ترهګرو او د هغې مرسته کوونکو خلاف سیکیورټي ادارو د 8000 نه سیوا عملیات کړي چې په نتیجه کې 103 شپېته ترهګر وجلې شوي او 1420 نور یې گرفتار کړي دي. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
هم د ترهګرۍ سره تړلې د یو بل ریپورت ولوري ته ځو چې د پاکستان په وزولې د ترهګرۍ زپلو سیمو کې د اقتصادي پرمختیايي پروژو کارونه روان دي او ویان دي ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د 122 بلیون روپیو پرمختیايي پروژو باندې کار اپایل دي چې تر ډیره حد پرې کار سرته هم رسیدلې ده. ځای خلک وایي چې د پیسو د خرج دا وی کیږي خو لای هم په سیمه کې کوم بدلون نه دی لیدلې او نه دی راغلی. راځي چې تفصیلي د ارشد مومن څخه په دغه سیرنیز ریپورت کې واورو.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال احمد شریف ویلی د خبر پختونخوا ترهګرۍ زپلو علاقو کې 3600 او 450 طریقتي منصوبې پیل کړې دي. په دې منصوبو کې هسپتالونه، تعلیمي ادارې، مارکیټونه او نورې تعمیراتي منصوبې شامل دي. د پوز ویان دا نه ده واضح کړې چې دا منصوبې د خبر پختونخوا او وفاقي حکومت په پندونو او یا د پوز لخوا ورکړل شوو پندونو باندې ترسره کیږي. د مومندونه د صوبې اسمبلی په خواني نثار مومن دی وته ویل د ترهګرۍ نه تر ټولو زیاتې قبایلي ضلع ځپل شوي دي. خو دوی د یو څو منصوبو نه علاوه په دغه سیمو کې کوم لوی بدلون نه دی لیدلی.
زه خو به دا ویم چې په ګراوند خو تبدیلي اس اثر نه ښکاري. که سړی وایي چې یاره مطلب ما دومره فنډ پیسې دلته لګولې دي دغه وایي دا زموږ صوبایي حکومت وایي بس کیا مطلب نور څوک دغه وایي. دا یو خبره شته چې کوم یو څو سکولونه مونږ ته په نظر راځي، یو څو بداسې روډونه چې هغه مونږ ته په نظر باندې راځي اب ښکاري، خو تر څو چې د صوبایي حکومت فنډونه دي نو هغه دلته بالکل نه ښکاري او د نش برابر دي.
د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو څلورو کالو تیرېدو باوجود یو کال هم دغه علاقو ته د وادو سره سم پنډونه نه دي ورکړل شوي. د حکومتي شمیرو تر مخه د تیرو څلورو کالو بجټ کې تر اوسه 144 ارب روپۍ د شوي وادو نه کمې ورکړل شوي دي. د روان مالي کال په اولنو وو میاشتو کې هم په 55 بلیون روپو کې فقط 10 بلیون روپۍ ورکړل شوي دي. خبريال لحاظ لوی په قبایلي ضلعو کې چې په طریقتي کارونو کوم پنډونه لګېدلي دا زیاتره صوبایي او د وفاقي حکومت په پیسو دي. د ترڅنګ پوز د خپلو پیسو نه هم پرمختي کارونه کړي دي.
خو که موږ وګورو نو په قبایلي علاقو کې اور د 500 نه زیات دی وخت سکیمونه روان دي. نو د 500 د سکیمونو کې چې کوم دی که یو سکیم دوه پکې خواغه په بجټ کې نه راځي، اگر آرمی په بجټ کې راځي زیاتره پیسې چې کوم دی دا د صوبایي او د وفاقي حکومت خرج کړي کیږي.
د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو وروستو خوشبینو چې سیمه به یې په تیزۍ سره مخ په وړاندې لاړه شي، خو د دوی د تمو سره سم په دې علاقو کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دی بیگرانو لیدونکو او ریدونکو زو د پاکستان او د سودان ولوري تر چیچې ګن شمیر پاکستانی وګړي په جګړې کې بند پاتې وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ویلي دی چې د سودان د پایتخت خرطوم څخه 800 پاکستانی وګړي په حفاظت سره او په خوندې توګه سودان پورت رسول شو دي، چې پکې د ډیر څخه زیات پاکستانیان د سعودي عرب جدي بندر ته رسیدلي. راځي چې نور تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې. در رابعه پیر څخه چې د اسلام آباد څخه را لېږلې ده.
په سودان کې د تیرو دوو ونی راهیسې د فوج او نیم فوجي ډلو آر ایس ایف تر منځ روانو نښتو له امله هلته اوسیدونکو پاکستانیانو په شمول نورو هیوادونو وګړي د دغه هیواد څخه د راوتو په هڅه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز سهرا بلوچ وی او ای ټی وسره ټلیفوني خبرو کې وویل چې سودان کې شاوخوا 1500 پاکستانیان میشتي او باور لري چې پر وخت پر ټوله پاکستانیان په منظم ډول د دغه جنگ ځپلې سیمې څخه بهر راوستل سي.
جی ایسے ہے کہ ہم نے خرطوم سے د سودان د پایتخت خرطوم څخه تر اوسه 800 پاکستانیان راوستل شوی دي. پورت سودان څخه د ډیر څخه زیات پاکستانیانو لومړی ډله د سعودي عرب جده ته رسیدلې او پات کسان زر تر زر حیوات دراوستو پر ممکنه لارو هم غور روان دي.
د سودان د پایتخت خرطوم څخه چې دغه نشوتو مرکز دی د پاکستانی وګړو د راوستو عمل په ځن سره د شروع کېدو په اړه د ډیوا د پښتني په جواب کې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې پاکستانیانو ته هغه وخت پورت سودان ته د سفر کولو هدایت وکړو کله چې ډزبندي اعلان شو. همدغه سبب دی چې د دوی د راوستو په عمل کې څه وخت ولګېدو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان د لاري ویلي وو بیلابیلو هیوادونو څورلسوه څلور اویاتنه جدې ته رسول سوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د سه‌شنبه په ورځ یو بیان کې وویل چې د نور هیوادونو په مرسته هم پاکستان خپل وګړي د سودان څخه په خوندي توګه د راوستلو عمل شروع کړی دی.
شیر جنگ روان دی الت سنگ دغه د امکانات سنگ دی خلق راوتای سي نسر راوتای بل ک بایشپ ایوکویشن پکاري خوغه بیا دا قتل پکاري چالته د قبضه د چاده او هغه پرجدي کنه پرجدي یا ک په بایر ایوکویشن کول دغه سس ک کوشش وی پاره کم دا ډیپند کوي چې په ایرپورټ باندې د چا قبضه ده او هغه پرېږدي که نه پرېږدي او ورسره بیا هلته څنګه ستونزې دي د جنګ څنګه روان دي.
په سودان کې د اپریل د 15 نیټې راهیسې د فوج او نیم فوجي ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د تیرو درو ورځو اوربند په مرکزي خرطوم کې فوج او آر ایس ایف ترمنځ روانه جګړه کمه کړې خو د ملګرو ملتونو د وروستي شمیرو تر مخه روانو نشوتو کې لږ تر لږ 459 کسان وژل شوي، 4000 څخه زیات ټپیان شوي، روغتونونه ویجاړ سوی او عادی خلق د خوراک سکاک د شیانو د کمی سره مخ دي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د بهرنی ریپورت سره ولوري ته ځو چې چین وايي اوکراین او نورو هیوادونو ته به د امن استازي لیږي چې د اوکراین په جنگ کې د منځګړتوب رول ادا کړي. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې واورو چې د خبریالې سنډی سن ریپورت دی.
اوکراین کې د بمباری او د تباهۍ پر مهال چین د شروع یا چهارشنبه په ورځ نړۍ ته یو حیرانوونکی اعلان وکړ.
د چین حکومت به د یوریشین چارو د لپاره خصوصي استازي اوکراین او نورو ملکونو ته لیږي چې د اوکراین د مسلې د سیاسي حل د لپاره د ټولو ډلو سره ژورې رابطې وکړي.
چین د شروع یا چهارشنبه په ورځ د اوکراین په اړه د خپل سفارتي ګامونو په اړه یو شمیر اعلانونه وکړل او ویل چې د چین صدر شی جین پینګ د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی سره خبرې کړې دي. زلنسکی شی سره د خبرو غوښتنه کوله او په ټویټر شی سره د خپلو خبرو هرکلی وکړ. په واشنگتن کې د وایټ هاوس د نېشنل سکیورټی کونسل یا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم د شی جین پینګ او د زلنسکی د خبرو هرکلی وکړ او ویل چې شی د چینایي چارواکو لپاره ضروری ده چې د هغه په قول د روس د غیر قانوني او بغیر د اشتعال يرغل نه ځانونه خبر کړي. د روس خارجه وزارت ترجمانی ماریا زخارو وویل چې ماسکاو په پراخه کچه د چین د ریس سره اتفاق لري خو تر ټولو خند د هغې په قول د اوکراین غیر حقیقي غوښتنې دي. شی د مارچ په میاشت کې د روس دوره وکړه او د روس صدر ولادیمیر پوتین سره یې ولیدل. بیجینګ په اوکراین د روس د یرغل غندنه نه ده کړې او نه یې هم اوکراین نه د روسي ځواکونو د انخلا غوښتنه کړې بلکې وایي اړوند ډلې د ضبط نه کار واخلي. چین په ناتو هم تور لګوي چې جنگ ته یې لمن وهلې ده. د دې خبرو په بنیاد ځینې څېړونکي ډېر اعتماد نه لري چې چین امن لپاره مثبت رول لوبولې شي. د کاتولیک یونیورسيټي اف امریکا مایکل کیمیج او ویوتا وایي چې دا هیڅ امکان نه لري چې په اوکراین کې جنگ د ختمولو لپاره به چین څه ګټور سفارتي چوکاټ وړاندې کړي.
دا به په اوکراین کې د بیا آبادولو کردار وي. دا یو لوی ملک او لوی اقتصادي کردار دی. خدا سنه دا چې چین په موجوده وخت کې او یا په مستقبل کې په جنگ کې د ښکېلو کردارونو متبادل کېدلی شي.
مایکل کیمیج وایي د دې اقتصادي عوامل هم دي.
چین او اوکراین د پام وړ اقتصادي تعلقات لري. د جنگ نه مخکې زما په خیال چین د اوکراین تر ټولو لوی اقتصادي همکار و او چین په سیمه کې د اقتصادي مفاداتو جال لري، نه یوازې په اوکراین کې بلکې په پراخه کچه په سیمه کې اقتصادي ګټې لري.
په عین حال کې د روسیې د حزب اختلاف مشر الکسی نوالنی د شروع یا چهارشنبه په ورځ وویل چې هغه ته د ترهګرۍ په تورونو د عمر قید سزا هم ورکړی کېدای شي. چارواکي په هغه د نوي مقدمه تیاری کوي. د بشري حقوقو تنظیمونه او حکومتونه د نوالنی د ازادۍ غوښتنه کوي او وایي چې په هغه غیر منطقي تورونه پوري شوې دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډي سي.
د انفارمیشن کمیونیکیشن اینڈ ټیکنالوژي یا په معلوماتو رابطو په ټیکنالوژي کې د جنکیو د برخې د نړیوالې ورځې په خپل څېړنیز تازه ریپورت کې ویلي دي چې د نړۍ د کم آمدن په هیوادونو کې نږدې 90% بالغ او پیغلې ښځې انټرنیټ نه استعمالوي، خو د دوی په مقابله کې د دوی د عمر سړی دوه چنده زیات په آنلاین بڼه موجود وي. او تفصیل تاسو ته دغه ریپورت وړاندې کوي ارباب محمود علي.
د یونیسف پر رپورت بریجنګ د ډیجیټل ډیوایډ چیلنجز اینڈ ارجنٹ کال فار ایکشن فار ایکویټیبل ډیجیټل سکلز ډیولپمنٹ کې په خاص توګه په انتهایی کم او په ځینو د مزنی آمدن په ملکونو کې د تخصصي کتنه شوې ده چې دغلته د 1500 نه تر د 3000 کالو د ځوان کول ترمنځ جنسي فرق څومره دی. د دې لپاره په انټرنیټ موجود د ډیټا استعمال، د دوی سره موبایل فونونه او د دوی د ډیجیټل هنرونه په پام کې ساتل شوی دي.
کوم وګړو چې په روزګارونو کې د جنسي توپیر یا فرق مخنیوي وکړي او په خاص توګه د ساينس، ټیکنالوژي، انجینرینګ او د حساب په برخو کې کامیابی ترلاسه کړي، نو موږ تبا د اوسنا ځوان کول او په خاص توګه جنکو ته د ډیجیټل هنر خودلو مرسته شروع کول وي.
که څه هم د ښې سارنې پوهیدلو او په ډیجیټل برخه کې د شمولیت لپاره د جنس په بنیاد ویشل شوی ډیټا ته ضرورت لري، په رپورت کې راښکاره شوی ده چې جنکې په ډیجیټل او د انټرنیټ په نړۍ کې ډیر زیات رستو ساتلی شوی دي. انټرنیټ ته لاسرسي ضروری ده، خو دا د ډیجیټل هنر د تربیه لپاره کافي نه ده. د مثال په توګه په ډیرو ملکونو کې کتلی شوی ده چې ځوان کول په کورونو کې تر ډیر حد انټرنیټ لري، خو د دې په مقابله کې د ډیجیټل هنر کم دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې په یوویشتمه پیړۍ کې د زده کړې او روزګارونو لپاره جنکې د دې هنر د ترلاسه کولو ډېرې کمې مواقع لري. په 2 ملکونو او علاقو کې جنکې د هلکانو په مقابله کې اوسط 15% کم ډیجیټل هنر لري. دوی د یو ځای نه بل ځای ته فولډر یا فایل کاپی کول یا پیسټ کول، ایمیل کول یا په انټرنیټ فایلز هم نشي لیږلی. په رپورت کې ویل شوی دی چې تعلیمي او کورنۍ ماحول د جنکو په ډیجیټل ویش کې ډیر اهم رول لري. د مثال په توګه دا هم ممکن ده چې په یو کور کې دننه جنکې د هلکانو عمر د انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژي نه فائدہ نشي پورته کولی.
د جنکو او هلکانو ترمنځ د ډیجیټل ویش یوازې د انټرنیټ او ټکنالوژي پورې محدود نه دی. دا جنکې به اختیار کول دي چې وکړي شي دوی تخلیقګری، نوي سيزونه جوړونکي او مشران جوړ شي.
په یو سلويخت ملکونو او علاقو کې شوی سیړنه ښایي چې دا امکان ډېر وي چې کورنۍ د جنکو په مقابله کې هلکانو ته موبایل فونونه واخلي. د اعلی تعلیم او روزګارونو ترلاسه کولو کې خندان په ټولنه کې موجود د جنس په بنیاد امتیازي رویه، مروجه تصورات او په انټرنیټ د تحفظ په اړه اندېښنې د جنکو د ډیجیټل هنر په پرمختیا کې غټې ستونزې دي. جنکې څه کولی شي چې د خپلې ترقۍ په لار کې خندان لمنځه یوسي؟ رپورت زیاتوي چې ټکنالوژي، ډیجیټل او د ژوند هنرونو باندې پوهیدلو او دیتا د لاسرسي د پاره دوی ته په وخت د تربیه او لاسرسي ضرورت دی. او د جنس په بنیاد توپیری چلند او د عمومی تصوراتو او په خاصه توګه د کورنۍ د ننه او په انټرنیټ د تشدد غوندې د شیانو د مخنیوي لپاره هلې ځلې قبول دي. یونیسف غواړي چې په ډیجیټل نړۍ کې جنکو ته د ترقۍ لپاره حکومتونه او ادارې ګامونه پورته کړي. د اکانومیسټ انټیلیجنس یونټ د کال 2020 په رپورټ کې ویلي شوی دی چې پاکستان کې د جنس په بنیاد په انټرنیټ دا فرق 15% دی، یعنی 8% سړی کولی شي چې په موبایل فونونو انټرنیټ استعمال کړي او یوازې 19% ښځې په موبایل فونونو انټرنیټ ته رسائی لري. یونیسف په خپل رپورټ کې ځینې سفارشات هم کړي دي، لکه په اسکول کې دننه او د اسکول نه بهر هلک او جنۍ ته یو برابر ډیجیټل هنرونه ښودل او د ټولنې دپاره هم داسې ګامونه پورته کول، په انټرنیټ د جنکو د تحفظ دپاره پالیسۍ او قوانین جوړول، او په دې لړ کې دوی پوهول او د دې سره سره بیا د دوی دپاره په شریکه د زده کړې بندوبست کول، د رهنما یا منټور او انټرنشپ بندوبست هم شامل دي چې جنکې وکړل شي په ډیجیټل نړۍ کې را وړاندې شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
برتانیا کې شپږم مې د چارلز دریم باچا د چا تاج پوشي تیاریانی روان دي. دغه تاریخي دستوري لپاره د نړۍ یو شمیر مشرانو ته بلنه ورکړل شوې ده. د تاج پوشي دغه تاریخي دستور په میلیونونو خلک په ټلویزیون نیخ په نیغه ګوري. تفصیل پرې د لندن څخه د هنری ریشول پر ریپورت کې تاسو ته مختو شاوړاندې کوي.
د باچا چارلز دریم د تاج پوشي لپاره د هوایي جازونو او پزمکا یو شمیر دستوري روان دي. دا به یو شاندار دستور وي چې بکینګم محل او ویست منستر ایبه تاریخي چرچ کې به پکې په لکونو خلک ګډون وکړي. دغه دستور یو شمیر تاریخي او مذهبي اړخونه لري. په چارلز باچا به د یروشلم مقدس تیل پاشل کیږي او په دغه مذهبي دستور کې به هغه صلیب هم خودل کیږي چې پاپ فرانسیس ورکړي، او ویل کیږي چې دا هغه اصلي صلیب ټوکړي پکې لګول شوی په کم چې د عیسائی مذهب منونکو تر مخه حضرت عیسی علی السلام پانسی کړی شوی وو.
دا تاج پوشی د زرو کالونو اوږد تاریخ لري. دا د کال 973 او یایم راځي کیږي کله چې ایډګر باچا ته د باد په خار کې تاج په سر کړی شوی. په ویست منستر ایبه کې لومړی تاج پوشی په کال 1068 کې د ویلیام باچا په وخت کې شوی و، او په دغه دستور کې لږ بدلون راغلی.
چارلز په 8 ستمبر د خپل مور ملکه الیزابت د مړینې وروسته په رسمي ډول باچا جوړ شو. د تاج پوشي دستوره برتانوي وګړو ته د خوشحالي موقع ورکوي چې ورسره په ټول ملک خلک پاټیانې کوي. دا تاج پوشي او یا کال وړاندې شبي د ملکه الیزابت د تاج پوشي یاد تازه کوي. خدا به د هغې نه لګ بدل وي.
You also had the 25-year-old queen.
هغه وخت یې بعد 25 کلنه ملکه وه، او په دې تاج پوشی کې به چارلز او د هغه خزه کاملا وی چې د هغوی عمرونه ډیر زیات دي.
د سالور او یا کلن بچا چارلز د پاره یوازې د عمر مسله نه ده. یو تازه سروي ښایي چې 85% خلک د بچای نظام لاتړ کوي، خو د ځوان کول صرف 2% برخه دغه نظام خوښوي.
I think that he realizes that the challenges ahead
زما په خیال هغه ته د بلان دینه د بچاهي نظام د چیلنجونو پته ده، ځکه چې دغه نظام د غلامۍ سره په تیرو وختونو کې تړون لرلو، خو د چاپیریال د پاره د هغه باور ځوان کول د پاره لوی دلچسپي لري.
د پرنس هری او میګن جدا کېدل او د شاهی خاندان نه وتلو سره هم په شاهی نظام بد اثرات پریوتی. دغه سره چارلس ورور پرنس انډریو باندې د جنسي تورونو لګیدل سره دا غو وتل هم ځینی خلک د شاهی خاندان د مستقبل لپاره اندېښمن بولی.
The big threat
د شاهی خاندان لپاره لوی خطر دانه دا چې خلک باور پسې راپورته شي او نه دا چې په ضد به انقلاب راشي، بلکې د دې به نور حاجت پاتې نشي او هغوی په دې خبره پخپلا پوه دي. ملکه الیزابت به اکثر همدغه ویل چې هغوی ته په ملکي چارو کې برخه اخیستل پکار دي.
شاهی خاندان ګڼي چې د تاج پوشۍ دستوره به اولس له د خوشحالۍ یوه موقع ورکړي او ورسره به شاهی خاندان کې هم بدلون راشي. خدا به د چارلز بادشاه دپاره یو لوی چیلنج هم وي چې دغه شاهی نظام په یوویشتمه پیړۍ کې هم خلکو ته د منلو وړ پاتې شي. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
محل زود افغانستان ولوري ته چیري چی سیاسي او مخالفه مشرانو د طالبانو هغه داورت کړی د دا چوي افغانستان کې د دایش احمد کمانډران کمانډر او پلان کوون کوي وژلې دي. طالبانو څخه طالبانو خپل داوا کوي ویلي و چې دایش دغه کمانډر په کال 2023 اگست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وټلو په وخت هرګر بریټ پلان کړی و. امریکایي چارواکو هم د دایش د کمانډر د وژنې تصدیق کړی دی. نور تفصیل د ډیوا همکار نو شروان خلندر څخه په دغه ریپورت کې واوري.
پرون د شروع چهارشنبه پورس په ویانا کې د سیډنو نړیوالو چارو ادارې لخوا د درې ورځې غونډې وروسته خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د افغان طالبانو په وړاندې مزاحمتي ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو هغه دعوه رد کړله چې وایي د دایش خوراسان هغه کمانډر یې وجلې دي چې د امریکایي ځواکونو د انخلاف په وخت کې په کابل ایئرپورټ د بریټ پلان جوړولو کې لاس لرلو.
کمپلیټلی ټاکټیکل وای ناو جست اوی ان د انفورچونټلی ان د ورلد سین
د په مکمل توګه یو حرب ده. ولی وسو وشل شو د بده مرغه د اسامه بن لادن، ابو بکر البغدادي او ایمن الزواهیر وژنو ته په عالمی منظرنامه کې تر یو حده پوری د حکمت عملی په توګه قتل کیږي. دا وژنه هم دغه شان ده، یوازې د خودلو په خاطر چې هو موګه ګینی یو لوی پلان جوړونکې او وژلو. چا ته معلومه ده چې د بریټ پلان کوونکې څوک و؟
دا وایټ هاوس د کمی سلامتی چارو بیان جانکر بی هم د دایش د کمانډر د وژنې تصدیق کړی دی.
دغه تن مونږ د هغه ناپوهېدونکو پیښې منصوبه ساز ګرځولی وو چې پکې 43 امریکایي عسکر وژل شوي وو. څنګه چې تاسو هم خبر یې، دغه تن د طالبانو په یو بریټ کې وژل شوی دی. خو دا هم یادول غواړم چې دی د دایش یوازینی غټ مشر نه و، بلکې د علاقه چې د مشرانو د وژنو په لړ کې یو بل نقصان دی چې طالبانو را پیدا کړلو. دواړه طالبان او دایش د یو بل دښمنان دي، دواړه یو بل ختموي او په یو بل بریدونه کوي. دا ولنی ځان نه دی. زموږه تمه ده چې طالبان به په دایش فشار جاری ساتي. دا هم د پوهېدو خبره ده چې دایش به هم په طالبانو بریدونه جاری ساتي.
افغان طالبان د مخالفه ملي مقاومت جبهې په اړه دریځ لري چې دغه ډله افغانستان کې اثر نه لري. د طالبانو مخالفه لیډر د خبری کانفرنس په وخت وویل طالبان د بشري حقوقو ښکار سرغړونه کوي او د دایش د کمانډر د وژنې د خبرونو د لارې د نړۍ پام لزان اړول غواړي.
It's a tactic to change the opinion of the world. It is a tactic
دا د نړۍ د رائے بدلولو لپاره یو حرب ده. په بنیادی توګه دوی په دوه کې کیدونکو خبرو باندې غیظ کول غواړي. د کومې نه چې زموکتمی دي طالبان او دایش دی وی سی کې دوه مخونه دي. دوی یو ډول سوچ او تګلار لري.
دا یادونه ورده چې د راتلونکي میاشتې مئی په اولنې نیټه متحده قانونو په دوه قطر کې د نړۍ د هیوادونو د افغانستان لپاره د ځانګړو استادو غونډه را بللې ده چې پکې به د افغانستان د راتلونکي په اړه اهمې مشورې کیږي. د طالبانو په وړاندې د مزاحمتي ډلې مشر احمد مسعود وای د افغانستان لپاره د خبرو اترو لار چره هم بند نه ده ساتلې، خو وای په هغه صورت کې مزاحمت ودرول شي چې افغان طالبان د متحده قانونو په نگرانۍ کې د آزادو ټاکنو غوښتنه ومني. نو شیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
داعش په افغانستان کې هغه ځای ته رسیدلی کوم چې ورته امریکا په شام او عراق کې تباه کړی وو. پیښور کې د امنیتي چارو څیړونکي وایي چې امریکایي دفاع محکمې پینټاګون په پټو اسنادو کې چې افغانستان ته یو ری بیا د داعش د فعالیتونو مرکز ویل شوی دی او د رابطو په مرکز یې بدل شوی دی، دغه سې کېدل دوی نړیوال امن ته خطر ګڼي. راځي چې دغه څیړنیز ریپورت چې سادیا قاسم شاه ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورئ.
په خبر کې امنیتی امور باندې سړونکو وای روسي د امریکای د دفاع د محکمې یا پینټاګون په پټو اسنادو کې افغانستان یو وار بیا د وسلوالې ډلې داعش د فعالیتونو مرکز بللو او د داعش افغانستان زمکا د رابطو مرکز په توګه په کارولو خبره ښکاره کوي داعش نړیوال امن ته خطر پیدا کول شي. د پیښور پوهنتون پروفیسور ډاکټر جمیل احمد وای د افغانستان نه د امریکای ځواکونو وتلو دوه کاله هم پوره نه دي او دا دستاویزات ښایي چې افغانستان کې اسلامیک سټیټ هغه ځای موندلی چې امریکای شام او عراق کې د دوی د پاره وران کړی وو.
چې کله د ټیرر په ذریعه باندې طالب اسلامی امارت جوړول شي نو یو بل قوت د اومدغه نریټیو سره اومدغه هربو سره اسلامی ریاست یا د خلافت خبره هم کومخ کی بوزي نو د افغانستان امارت اسلامی تبا غیر ریزستول ګران ویزه کې چي ته پبلک سپورت حاصل وي.
دغه خفیه دستاویزاتو کې ویل شي وي افغانستان کې موجوده ترهګر دیو بل سره تماس کې دي او په اروپا او ایشیا کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه جوړوي. ریپورت کې ویل شي وي افغانستان کې موجود ترهګر د امریکا پر ضد هم سازشونه کوي. د واشنگتن پوسټ د ریپورت لمخې د بایدن انتظامی دی اسنادو د پخلی کولونه دغه کړي خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل افیشل ټوئیټر اکاؤنٹ باندې دی دستاویزاتو ته جعلی دستاویزات ویلي او په مغربي میډیا کې د دې خبرېدلو ته د امریکای د دفاع محکمې د دوی پر ضد پروپاګاندي کمپاین حصہ ویل دي او دغه داوی هم رد کړي چې ګنی افغانستان د ترهګرۍ مرکز جوړ شوی او ویلي افغانستان د دوی مکمل واک او اختیار کې دي. خو په خبر کې یو سینیئر خبريال مشتاق یوسفزی چې په افغان امور باندې نظر ساتي وايي افغان طالبان ته دا وخت یو غټ امنیتي چیلنج د داعش په شکل کې موجود دی او هغه د دې خطرې نه خبر هم دی او رستو کې ځای په ځای د دوی پر ضد عملیات هم کړی دي.
د مطلب دا چې طالبان خاموش نه دي، د دې خطرې نه خبر دي. خو بیا هم داعش په افغانستان او ځکه چې سپیس مونږ دي لګیان شته او د په خوا په وخت کې و سره بدل دي چونګې په خوا افغان طالبان د امریکای خلاف او القاعده خلاف او اوس داعش هم طالبانو خلاف دی، امریکای خلاف او د افغان طالبانو او د امریکای دښمن یو دی.
افغانستان کې د داعش فعالیتونو پر اخه کې دوه پاتله د پینټاګون د پټ دستاویز په داسې حال کې مخې ته راغلي چې هم داعش ډلې په تیر یو نیم کال موده کې د کابل په ګډون سخالونو کې یو شمیر هغه لوی بریدونه زمواري هم په غاړه اغستلي چې په سکولونو، جماعتونو او نورو عامو ځایونو شوي دي او په سلګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
او دا مهال زوبیا هم د افغانستان په تړاو یوې موضوع ولوري ته چې څیړونکي او د خزو د حقونو فعالان وایي که ملګری ملتونه د افغانستان په راروان وخت ووزي نو دې سره به د افغان ولس ستونزې یو په دوه شي او هغوی به یو بل بحران سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اپریل په پایل کې ویلي وو چې که طالبان خزي د دوی په دفترونو کې کار ته پرې نږدي نو په مې میاشت کې به افغانستان څخه دوی ووزي. څیړونکي وایي که ملګری ملتونه دغه پرېکړه وکړي نو د سره به په افغانستان او په افغان ټولنه منفي اغیزې زیات شي او طالبان د نړیوالو لخوا نورو سختو بندیزونو سره مخامخ شي. تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار او د ډی وی خبريال فرید شنواری په دغه ریپورت کې وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو د اپریل په 13مه ویلي کپو افغان طالبانو خپل خبره ونه منله چې خزو ته د دوی په دفترونو کې د کار کولو اجازه ورکړي، نو مجبور دي چې زړه ماتون کې پریکړه وکړي او په مئی میاشت کې د افغانستان اوځي. څېړونکي وایي که طالبان د خزو د کار په اړه خپل خبره واپس وانخلي، نو دا به د افغان اولس او خزو ته ډیر زیان ورسوي.
نو دا خو د وړومبې ورځې نه مونږ وایو چې افغانستان به ورو ته ورو آیسولیټ کیږي، دا به په ورو په ورو دا کلیوال ورسره ژوند پرېږدي او دا به د افغان اولس باندې ډیر بد اغیز ولري. د دوی په اقتصاد به هم لري، کلتوري څانګه باندې به هم لري، په ساينس به هم لري، په ټول افغانستان باندې د ډیر بد اغیز روان دي او د افغانستان ډیر جوړ او ډیر لکه ایرریپیربل تاوان روان دي.
ملګرو ملتونو د سه شنبه نهه پورس په یو ریپورت کې ویلي چې د بد اقتصادي حالت او بشري بحران سره مخ افغانستان کې خزه د کار کولو ته سخته اړتیا لري. څېړونکي او د خزو د حقوقو فعالان وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو نه پس خزه د خپل بنیادي حقوقو نه به برخې پاتې شوې دي.
نو دا ډېر افسوس خبرې ک دا یو ان چې د خپل لکا کار چې د هغه په افغانستان کې صرف د طالبانو د لاسا ختم کړي پر خو د یادي واپس لاړل دل چې ال تک چوس کوم ماحول جوړ شوی دی. نو هغه مان تاسو زیات خبره چې ال تک سکیږي او خاص کر زنانو سره چې تعلیم نه منع کړ، نو چې یو ځل تاسو یو کس یو بنیادی حق ختم کړي خاص کر د زنانو د تعلیم، نو هغه نه پس خو نور څه خو بیا هغه نه پس راځي کاغه جاب سکول دی، کاغه چرته کاروبار کول دی، کاغه کور نه بارو وتل دی.
طالبانو د روانې میاشتې په پیل کې په دې خبره امکان هم شته چې نړیوال او ملګری ملتونه په روان وخت کې د طالبانو حکومت نه لاس واخلي او دای د حکومت غورځېدو سبب هم جوړېدای شي.
نو زه دا فکر کوم چې دا به د دوی نشلیږي، دا خلک بشلیږي او مغه خبره بیا راځي چې دا ولس پر اوچتیږي، دا افغان ولس په نور هم تنګيږي. دا یو طریقه ده نړیوال دغه بل لار ورسره شته نه دا څه نشي کېدلی چې حکومت به تکوي او د اولس چې کوم هغه دی حقونه دي، د بنیادی ضرورتونه دي، د هغه بندوبست په نور خلق کوي، قبضه بستاوی په واک باندې.
طالبانو دو دوه په تړون کې ژمنه کړې وه چې واک ترلاسه کېدو نه پس به د خلکو سره انصاف کوي او د خزو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقو او د کار په ګډون ټولو آزادۍ او تبا درناوی لري. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
خیبر پختونخوا کې به سخ کال د غنمو پیداوار د تیر کال څخه زیات وي، خو د غنم به هم وی او د سبې ورستر ورزه د زیاتیدونکو آبادی د خوراک ضرورتونه به پوره نکړي شي. سخ کال نوې زره مټریک ټن زیات غنم د آبادی لحاظ سره په اوړو کې د مالګي برابر هم ندی. په دغه وجبه یواری بیا د پاسکو او د پنجاب سره د غنمو د خستو لپاره رابطه کوي چې د سوبې د خوراک ضرورت پوره کړای شي. د غنمو پیداوار او د کروندی په حق له د ملک وقاص ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا په 1,05,000 هکټر ازمکا د غنمو کروندا کیږي. د سه پیداوار چې خوښه 14,00,000 میټریک ټنه راځي، ولې سخ کال په 1,02,515 هکټر ازمکا د غنمو کروندا شوی ده چې د پیداوار اندازه 14,00,000 میټریک ټنه خودلې کیږي. ولې بیا هم د دې صوبې د خوراک ضرورت نه پوره کیږي؟ زموږ ضرورت سخ کال 500,00,000 میټریک ټنه دی، کوم چې بد پاس کو او پنجاب نه پورا کولی شي.
د فوډ ډپارټمنټ چې دی هغه ټارګټ دا دی چې موږ دا 13-14 لاکھ میٹرک ٹن چې دی هغه به موږ امپورټ کوو، پاسکو نه به مخلو او سب امپورټ کیږي. نو دا تقریبا داسې 27 لاکھ پورې راځي. او دا باقی لکه د دې مطلب لکه سمپل ورډ الفاظ کې دا دی چې 50% د صوبې چې کوم ضرورت دی نو گورنمنٹ پورا کوي، لکه لوکل زمونږ چې کوم پیداوار شو هغه او سو فوډ ډپارټمنټ بدرو، او 50% هغه په اوپن ټریډ باندې راځي، هغه په مارکیټ پرایس بیس باندې غنم هم خرڅیږي.
د زراعت ماهرین وای په ملک کې د ضرورت نه زیات غنم پیدا کیږي، ولی بیا هم خیبر پختونخوا کې اکثر د غنمو او اوړو قات وی، وجه په کومه زری رقبه غنم کرل کېدل او غټه رقبه بارانی کېدل دي. ولی د دې مسلې خواري لپاره په ساينسي توګه داسې تخمونه پیدا کولی شي کم چې په بارانی او نهري دواړو زمکو باندې د زیات پیداوار ورکولو توان لري.
چې موسم خوي او بارانونه ټیم په ټیم اوشي نو د 25 نوالا تر د 35 من پی کړ پورې هغوی پیداوار ورکوي. لیکن کم چې زمونږ د بخر د زمکو باندې کم تخمونه کاش کیږي هغوی خو د 50-60 منه پورې پی کړ پیداوار رسولی دي.
یو خوا که سخت کال د زیات غنمو پیداوار زیر ورکول کیږي، نو بل خوا د بارانی او نهري زمکو د غنمو پیداوار زیاتولو هڅې هم روان دي. باران چې د زمکې آبادی دي خو سخت کال د صوبې په بیلابیلو سیمو کې ګلۍ هم ورسره شوې ده، کوم چې کروندګر د غنمو پیداوار په اړه اندېښمن کړي دي.
بس خو ان شاء الله سیوا خو خبر داسې چې پیداوار په لحاظ غنمو پیداوار بل معمولی کمی هغه به دي وجه کمی چې معمولی سټیم کې دانې کښو دانې تشول غنم ناغه ټیم کې به ګلۍ شو هغه د وجه غنم لږ معمولی دغه شو دا ټول لکه کو بارانی لحاظ سره د کوم کې داسې د
پیداوار زیاتولو لپاره په مجموعی توګه قوی ګامونه پورته کړی دي، خو د بے وخته او زیات بارانونو او په ډیرو سیمو کې د ګلۍ له امله کروندګر اندېښمن دي. د څه نتیجه چې به د غنمو لو نفس مخې ته راځي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، لیوا نیوز، پېښور.
زو د پاکستان بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې د مازورانو د اتحادیې یو مشر وایي چې د ایالت په وروستۍ ځله کې د پولیو واکسین کار په سمه توګه څارنه نه کیږي، ځکه ماشومان د څاسکو پاتې کیږي. خو د ډبلیو ایچ او استازي وایي چې ځله له قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان او ټانګ ضلعو سره پوله لري. نور تفصیل د بی او ای ډی و خبریال رفیع الاماندو خیل تاسو ته په خپل ریپورت کې لري.
د بلوچستان د مازورانو د اتحادیې انجمن مازوران بلوچستان جنرل سکرټری میرحسن خان اتلوایی د صوبې په وروستۍ ضلعه شرانی کې چې له ډېر اسماعیل خان او ټانګ ضلعو سره نږدې پرته ده د پولیو ویکسین کار په سمه توګه نه ترسره کیږي، ځکه نو ماشومان له کترو پاتې سي او پړیه پر کورنیو اچول کیږي چې له څاسکو انکاري یا ریفیوزل دي.
د ضلع شرانی په حواله د پولیو ویکسین په حواله باندې تا خبره وکړه، هغه زیاته وجه دا ده چې منیټرینګ یې نست. اکثره موږ کوم د پولیو کیسز راغلي دي هغه په دې وجه د دوی کله ورسي هلته علاقه داسې داسې د 12 بجو بعد خلک ویده وي، نو دوی ورسي هغه کور ته هغه ماشومان یا د کور والا ویده وي خالي پر کور باندې آر ولي کې راسي. د دې بعد یعنی د دې الزام هم پر مور پلار باندې ولګي چې دا انکار کړی دی، بیا بعد کې هغه کور کور هم سي. خو زه دا یم چې د مونیټرینګ له وجې زخته مونیټرینګ په صحیح طریقه باندې نه کاږي.
خو په سیمه کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر نورا خان وایي چې که څه هم شیرانی له قبایلي سیمو سره پوله لري خو د دوی د مونیټرینګ یا څارنې نظام ډیر سخت دی. یوازې ټانګ ته نږدې په دوتانی سیمه کې ستونزې شتون لري، ځکه چې دا د دوو قبیلو ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې د ډیای خان لخوا یې مانیټرینګ کیږي.
زموږ ډیسټریکټ دی له ډیای خان سره دی او ساوت وزیرستان سره د ډیای خان سره زموږ بارډر دی، بل بارډر زموږ موسخیل سره دی، بل زموږ ساوت وزیرستان سره دی. نو او خاطر موږ مانیټرینګ نسو کولای په دوتانی زون کې. موږ دا کم ایچ آر هغه سیدی ریسورسز سیدی زموږ ریسورسز و ډی آی خان ټیم ته موږ ورکو، نو د دې ټیم راځي د زموږ ایریا د دوتانی زون سي ورته یي د زموږ ایریا دوی موږ سره کور کوي.
اتل شرانی زیاتوی چې د دوی له اتحادیه یا یونین سره د ژوب ضلع 400 خو د شرانی ضلع 250 مازوران رجستر دي. په دې کې زیاتره هغه مازوران دي چې ګزنوالی یا پولیو سوي دي. د بلوچستان مازوران د ژوند ډیر ترخې شی به تیروي، ځکه چې د حکومت له لوري له دوی سره هیڅ مرسته نه کیږي. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، دیوا شیرانی.
من آمدم، من آمدم که عشق فریاد کنم، من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مزورتیا نه یې وساتئ.
ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او که تاسو غواړئ د ډیوی نورې خبرونې وګورئ، تاسو د ډیوی په ویب پاڼه باندې، په یوټیوب چینل باندې او په فیسبوک باندې هم لیدلی شئ. او همداراست تاسو نورې راغلي خبرونه او لیکنې د ډیوی په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. د ملتیا څخه مو مننه کوو چې زموږ سره په پروګرام کې تر دادمه مالیاس. زو د یو بل بهرني ریپورت ولوري ته د څه وخت مخ کې پورې بی پیلوټا یا د ډرون جهازونه په جنگ کې یا جګړې کې کارول کېدل، همداراز په زراعت کې هم کارول کېدل. خو اوس امریکا کې ډېری کاروباریان خوراکي توکي د خلکو کورونو ته رسولو لپاره هم ډرون کاروي. د وی او ای جولی تبا ریپورت تاسو زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا ورجینیا ایالت په لری پرتو سیمو کې خوراکي توکي د ډرون په ذریعہ وکورونه ته ورول کیږي.
دا زموږ لپاره ډیر اسانه ده، موږ غبرګولې ماشومان درو ځافي خرچو بچو.
باغ له والمارت څخه چې د امریکا تر ټولو لوی خوراکي توکو سٹور دی، خپل سامان آنلاین آرډر کړي. والمارت تیر کال نږدې 6000 خپل آرډر د ډرون د لاري کورونه ته هستولي.
ڈرون زمنگ پر ضرورت پورے دے، یو دا چھے دیر زر سامان رسائی، دویم دا چھے پائیدار دے.
والمارٹ سامان دخلگو و کورونا تا دا لیجول لپارا دا ڈرون اپ کمپنی نومی خدمات تر لاسکوی. دا ڈرون دلاری خوراکی توگی رسول په ځانګړي ډول د هغه خلکو لپاره ګټور دي چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، او یا هغه خلک چې د ډیر عمر دي او په تګ راتګ کې ورته ستونزې وي. ډرون د ځمکې څخه نږدې 25 میټره پورته وي، چې دغه ډول د خلکو رازداری هم وي او ورته د ډرون له شور یا اواز څخه هم خوندي وي. د ډرون اپ کمپنی وایي چې تر ټولو لوی ننګونه یې د اوابازي مرکزي ادارې سخت ضابطو پر ځای کولو زورته ده.
زه فکر کوم چې د اوابازي مرکزي ادارې د ډرون ټکنالوژۍ د پرمختګ لپاره ډیر کار کړی دی، خو موږ ډیر مخکې تللي یو.
د اوابازی وفاقی ادارې وایس اف امریکا ته په یو بیان کې ویلي چې د سپتمبر میاشت سبا د ډرون الوتکو لپاره لازمی وي چې معلومات شریک کړي. کم ګام چې د بی پایلټ جهاز د تاګ راتګ لارو سمولو لپاره یو مهم ګام دی.
د ډرون انزمام د هوابازی مرکزی ادارې کې مهم موضوع ده. موږ په دا خبرې کوو چې څنګه د موجوده هوابازی د ټرافیک د کنټرول سیستم کې ډرون ټکنالوژي زم کولای شي.
کوم چې د اخستونکو لپاره یو ښه زیری دی.
زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډرون د ټولو لپاره ډیر ګټور وي، ځکه نورې کمپنۍ به خپل فعالیتونه پیل کړي. خلک به کولای شي چې شیان په اسانه کورونو ته ورسیږي.
کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دی ویګران ولیدونکو او بيدونکو خبري خبرمنه هم په دې ځای پایترسي. او که تاسو غواړئ چې د ډي وی نور ویډیو ریپورتونه وګورئ او یا هم نور د سیمه مهم خبرونه واوري یا وګورئ، تاسو د ډي وی په ویب پاڼه باندې هم کولای شئ دا ریپورتونه وګورئ، لیکنی ولولي او کوم خبرونه چې تاسو نه دي لیدلي تاسو ښه تیر شوې دي، نو تاسو بیا په تکراری بڼه غوي کولای شئ چې دغه خبرونه د ډي
وی په وی پانی باندې هم وګورئ. همدار استاسو د یوټیوب چینل د لارې هم د ډی وی سره ملګری کیدای شئ او هلته هم مهم ریپورتونه او خبرونه تاسو کولای شئ چې وګورئ. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او نن د دې خبرونه پروډوسر وو عابد حسین چې دا ټول ریپورتونه کوم چې راغلی وو تاسو لپاره راغونډ کړل او تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کړل. موږ هم تاسو نه اخلو اجازهت او تاسو ته ډېر ښه شیبي غواړو او سلوړ وسی چې تر دې د مزمو سره تاسو په خبرونه کې عمل شوي او تاسو نه اخلو اجازهت تاسو په لوی الله سپارو سلوړ او آباد وسی د لا پمانه.